Тойхо Джоркани.
نوریدن کو السلام علیکم ده سار شپږ بجې شوې زه سفی الله ستنګ زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل خبرونه کو
زینو رسنوی خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وي د جمهور خبری اژانس په ګډون زینو رسنوی لیکلي حمله کوونکي د دغو خزو لټپی کول ورسته لسیمې تښتیدلې دي دوی اونې مخ په اسلام آباد کې په ورته پیښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بی اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې له هر ډول قومي او فرقوي تعویز پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړه او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري د ترکیه او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو ترکیه روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلې دي دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوي مرستې خبر ورکړی د غیداري په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړي بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته دغه یواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداري ورکړی او ویل شوی دا خبرداري په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې عملی مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه د امریکا یو چارواکی پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداري ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداري د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2014 کې تر نوي زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوی وي د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلوه ملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیری حمله شوي او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالې السو کورماشوي واد بند پرون پنځمبه سل ورځې پوره شوې که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي خو دغه خبريال لا هم په بند کې ده کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته تفصیل ولولئ د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ور رسیږي
د مریسته پورې علا چې شیرو ردارې زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شته.
ل غزه به هم تازه حال در کو، په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شو د خلاصون پر سر د زینو یوادونو له مشرانو سره خبري کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړیدو په اړه باندې تاسو ته یو ریپورت لرو.
او دا باندې جوړی کې لپاره د مالدارانو ډیر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب لو بو سره وبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلی کې وبنسته وبان منګل ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بیلا بیلو بهرنۍ ورسپانو تبصری هم تاسو ته لولو.
پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې دا د هیواد د پوز د لوی درسیس په ورستیو څرګندونو یو لیکنه خبره کړې چې سرلی کې دی د پاکستان د پوز لوی درسیس د بهرنۍ پالیسۍ سری کرخه ټاکي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره $82 میلیون ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشری مرستو لپاره په افغانستان کې د وی انساني غمیزه مخنیول سوی ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوی دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسراری مرستو لړۍ بند کړي او له کبله سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویل چې له یو کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولای سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیه استراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دیش میر دوه برابر زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې پر روانو شپږو میاشتو کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندوی بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپل مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ور کوي. نور دو اچا د مواد نه ور کوي. دغه د بی سرپرست کورنۍ پات دي دغه د هي حد راشي د دی وګوري. دغه سي خلک په کېشته په والله چې بیګات اړیندي خدا سي بعضی ملکان چې هغه په کې خپل لګي یا ما غټول به کې هم دغه خپل دی او نور خلک پدې کې نه نه چي ټولې پکې خپل چولې دي دغه خوارو غریب خلک هم د سي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو وایي
د مریستیا پورې علا چې شیرو ردارې زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شته. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي. دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولای شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کیږي وروي ثبت نه بار کوو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخلو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کیږي غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نور کول کی. و سلام
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافی امکانات نه لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د فریډم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړي. د بشري حقوقو د سازمان وړمورز نا وخت د پونې نړیوالو ورځ سره مال پر خپل ایکسپان لیکلي د افغان خزو غختنې باید لپامه او نغرزول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانلرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان خزو غختنې باید لپامه او نغرزول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکسپانډه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره لنړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم خزه لسانوي او لوړو زده کړو به برخې دي او د فریډم ناو په وینا د افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخه یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي. کوبرا هایدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکو کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي رادیو ته وویل
ما زمانه کې سنفه
کله چې د خوندې دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې سپلسم ټولګي کې ووم موږ دویم کال په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پر مخ تګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندې دروازې پرانیزي.
دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به د موږ ښځې دینه اغېزمن کیږي ډېر زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کوم رابطه نه روونه ساتو. حتی موږ خپل کتابونه نه زویلی سم چې ما بد تینه راغلي لیزې نه سم لوستلی سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورن کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي، خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوریم. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوځ په خان یونس کې له بې ځایه شوو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو رئیس ویلیام برنز به په روانو ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتونو کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسی. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ رسپانې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه رسپانې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان وژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایی او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګر له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډه وکړي. د غزې په یو پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګری ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400,000 وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1,000,000 یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼ یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبې په ورځ هم 12 کسان هغه وخت وژل سول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یو مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بېوزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشاعر چې د یو خوارځواکي ماشوم په درملنه بوخت و رویټرز خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي
یو نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 1.5 کیلو. په دې یو نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 5.5 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کاري خوندیتوب اغیزمنوي، تل د دې سیناو میده پرسیدلی وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانو جګړو کې څه کم 26,000 فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصرې اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمېر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړي. په دې لړ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یو لیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرخه ټاکي. لیکنه وای جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګوندی یعنی افغانستان او ختیځ ګوندی هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړی توبونه بیانول، له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوځ د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د څرګندونې د پاکستانی چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپله خاوره کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پی ته یې پر خپله خاوره ځای ورکړي. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستانی طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړي چې د پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 430 او 200 نه زیات هغه افغان کډوال استل شوی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د غلطۍ د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو ځینو نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو استل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دی ودرېږي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلند ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربېره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږ ولسوالیو کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډیری وختونه کاروانګر او مالداران د اوبو له کمښت شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډیره حده د مالداران او کاروانګرو د اوبو د کمښت ستونزې اوارې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمی سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چکډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او ترمځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه د هوا ته اوبه ورکړي، دا هدف د چکډیمو دی. او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چکډیم جوړیږي. د شپږو هم چکډیمو عملا نن کار پیل سو یا شروع شوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو لامل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روړې ته وویل
او دا باندې جوړیږي لپاره د مالدارانو لپاره د دغه غو ډېر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب له اوبو سره اوبو له خاطر په وړي کې په زمي کې لته سرلي کې اوبو نسته. وبان منګل ټانکرو کې راوړو یا دغه څاغښ کر څاګانوش کر راوړو وبنه لرو چوله د نو چولغه په اوبو ده وبنه لرو.
د نوموړي ولایت د دشتشرچی ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچه چې اوبه نه وي، د بدخشان سرحد ته ځو، هلته څو انظامتونه خواریګانې راکاږو، نو که دا ذخیره موږ ته جوړه شي نه به ځو سرحدو ته د بدخشان، دلته به مالونه سکونت کوو، دلته به ساتو.
د کندوز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسوري شي.
باران او برف کې بارندگی های زیاده کې نشته.
د دې بندونو په جوړېدو سره وروسته له دې به د واوري او د موسمي ورښتونو اوبه په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او ترڅنګ شاوخوا شاړې دښتې هم آبادي.
په داسې حال کې په کندوز کې د واوري او د موسمي ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو د پښت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوستنه ډوبه شوی او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه وتلی. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښت او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښت پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښت پول چې تیر اوړی و پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندي، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پول تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سین څخه په همدې پول اوړي او ځانونه خونځې ترسبي. پوخوا به په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو او د پښت مسلکی انسټیټیوټ د 14م ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ پل درسي ساعت په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکو ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوا او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سره سوالي څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس د زده کوونکو او محصلین ته په تر راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیر غول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویره لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو یې خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل:
د پښت د پول او د زیړی بابا د پول پر رابطه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زر وشو نو ممکن په همدې جمعه کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مراورې پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان و.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د سهار شپږ نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ته زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم باندې حمله وکړه چې دوی د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو